ప్రేమయో ప్రకప మహత జంగ వర కవ రందు తపసల దేద సోల రంగ వర కవ
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند صاد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلی یو
د غسټیج والا د سیوڅو کې چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تستریږي چې وز د دې سړي په سیده سټیج والا بیا را پاتېږي
دا به څه
خوي
بالکل په فنکار برخه کې ل پیغلی شاعری او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو
ورزله ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند زړه وهلې ورزه ساتلی بوی نه بوی تیر ما بوی ژوند په دیواله میخ کړی
په زرپانه کې به نور البشر نوید ته د اروخاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنۍ لیکل شوی جواب واوري نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټی لیدل دینه دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله اپ ورخمین خیال کې به د کک او زرینی د دولسم سرود لمړی برخه واوري
د ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منز نه څوک را پاتې د دې اترو د موجونو په څیر خولې د سپرلیو او ګلونو په څیر خولې خوم نه ووته وګمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
پر دو وشکال وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شو او ورپسې معلومه شو چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولې د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکورې او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلی وي د هغه خلی به مو دا لنډي اوریدلی وي په لار زم ټول شرنګیګم ستاد تومت زنجیر په غاړه ګرځوم د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنگ کې رنگو لغه را پاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنگ په کې لورای وګوري هغه ولسی ادب ډیر متاثر وو نو ځکه خو د کوز پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید ته په لیکي څو لنډۍ هم لیکلي وي او په خپل ویناو کې د خپل خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګي راوړلې نو لدې معلومی کې چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړي مینوالو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډیره استفاده کوله د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري خو په پیل کې ل مریم توخی څخه د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو
د هرات ولایت تاریخي سلایبه بیا ورغول شي د هرات تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکو کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري هغه سیمه چې سناڅه سل کاله په خوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و سره لدې چې د لرغونی هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده لدی وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوې له هغه څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګا جوړیږي د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگ او هنر موهین پوهان محمد رسول باوری په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمیر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګا او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي، د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایریکټر ماری کلیمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لوري نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندی خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان د مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندو ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناسی او غونډی جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي ترڅو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او وایو چې زما دینی وروره افغانا تا وجلې نشو، افغانستان وطن نور دې ورانولې نشو.
د سیمې زور غانونو د خپلواکې ادارې د ولسی ملاتړ د برنامه د نشرات او امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې په کې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشو شاعرانو په کې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهی له جنگ نستړي شوی نه دی، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دولت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناست او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني. زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دې د افکارو رایسته شي او په ځای سوله ځای نشي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیاوی، شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي ترڅو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذارتي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي، او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم پسترگو کیگی
دا مشاعره هدف ممداد چه زمون شاعران دا شیرون البته دا سول لپارا دا چه پا وطن که سول راشی آقا دا زوانان و دا زلون و در طولین تا دا شیر پا جواب بندی خکارکو
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لامن راټول شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
د دریز یا سټی چاري مخته وړل او د وی غونډي کنټرولول ځانګړي هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډي ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولي غونډي د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعد الله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چاري مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو وکړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې مونږ خپل سټیج وچلو؟
زما پخوانه غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا ورته د کومې مشاعرې یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمه نه شم ورتللی چې هلته مونږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا مونږ را پاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راجېږېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې مونږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په قلاره قلاره چې موږ مجلسونه او د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې مونږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیر. بیا هغه چې کله مونږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، نو بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک بلاندې ناست چې زه به څوک راواړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا دا ډېر مشکل کار دی.
بالکل،
هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ته چې راپاسېږي او خلکو مخکې ودرېدل، بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې مونږ هم هغسې چې باید څخه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده ځکه نو چې مونږ غونډو کې ګډون نه و کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي وو ورسره. خو دا کومې تجربې چې مونږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په قلاره قلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو را غونډه کوله، خامخا به یې ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د هماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزل ته وایم هغه انتخابو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي، همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي، نو که هغه هم خسته کوني او هلته وینا هم خسته کونه اورېدلي او دلچسپه نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې په مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه را باندې راځي، راپېږم. نو هغه هم به زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او راپېږي، دوی ته څه کول پکار دی؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو لپاره. هغه خلک چې ویناوي کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلي هغوی ته هم دا مشکل دی. خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی، هغه نه باید داسې وشي چې د هغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کېدای شي اول ځل د وینا کولو سره مشکل ولې، سټیج والا خو دایمن سټیج چلي او دا هغه نه شي. یو هغه دا ده چې زه خپله چې داسې حالت سره مخ کېږم چې مثلا بعضې وخت کونډه کې زرګونه خلک ناست دي، سړی ډېر تاثیر لاندې، خپله سټیج والا هم تاثیر لاندې راځي، بعضې وخت استادان ناست دي، بعضې وخت هغه خلک چې رهنمایي کړي که نه سړی بیا تاثیر لاندې دلته دوی هم ناست دي او زه سټیج. زه خپله هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي، هغه کتاب چې ما ژباړلی دی هغه یو هندي لیکلی و، هغه کې یو خبره دا وه چې هغه خلک چې که وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي، کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناس خلک چې څومره دي، که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي، دغه ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري. اکثر هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې دا څنګه سټیج ته راوخیږي مخامخ سړي ته متوجه شي، دی که وي که اوس بله خوا مخ واړو ما یا دی خو وګورم که نه، دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي. دې لپاره زه خپله دا کار کوم، زه سټیج ته وخیږم، زه ټولو خلکو ته ګورم، سړي ته سترګې نه باسم، نس یوارې شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم. کنه هغه ناس خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی ډېر باجورته دی، ځکه چې دې ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي، دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي دې ټولو ته ګوري، دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي. لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده، ما تجربه کړې خبره هم دا ده.
بله مسله دا دی، غږ کې هم کله کله تغییر راځي، چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي، غږ هم کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک یو ناست دي هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. په سټیج کې غیر که مقدمه وی دی او څه شي په اړه چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي در سره وي. د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وارخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي، هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بلنه ورکوي چې راشي او خپل وینا راواوروي،
دا ټول لیکلي،
دا ټول لیکي. بیا دې وخت کې بعضې وخت کې دا نوم غلط شي، هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه به دی کې وي، دا په هغې کې وي. هغه شیان چې هغه طبیعي دي چې مثلا اوس څوک راغواړي، که دا جمله مکمله لیکي، دا بعضې خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي.
فطرت صاحب، ما خو ستا دا ډېرو غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولی، په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه، چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي، لاغه وروسته چې ته کوم شعر وایي دغه اړوند یا دغه موضوع اړوند، یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل پکې مراد کیږي. دا څنګه کولای شو چې
لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلې؟ یو دا ده چې تاته باید کوم شاعرۍ نو څوک چې پکې ګډون والی مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کتې نه پیژني او شته شاعری نه لوستي، هغه بېله خبره ده، خو مشهور شاعرانی او تا هغوی په خپلو شعرونو راوغواړي، یو په هغوی ډېر ښه تاثیر کوي، بل د غونډو ګډونوال د ستا سټیج چا ډېر خوند ورکوي، بل چا څوک راځي هغه بیا ډېر په ذوق باندې راځي. یو که داسې چې مثلا د ویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د دې غونډې هغه خبرې وکړي، که تا سره بیا د هغې حالاتو چې ادی په غږېدلی مطابق یو ټپۍ یو غوره خبره یو شعری هغه ورپسې وي، مثلا دا ډېر تاثیر کوي. او بعضې وخت که غواړي چې بیا لږ نور هم دا غونډه هغه شي، مثلا بعضې وخت موږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی، په اصطلاح پکې تنګ شوي دي، بیا پکې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې، یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم، ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې، کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش خروش رواني، خو کله چې د منځ ته رسېږي یا په پای ته رسېږي بس ډېر بېخي دغه شي بې خونده شي. د دغې غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي؟ چې
د غونډې بارزښته کول، د غونډې دلچسپه کول، د غونډې په زړه پورې کول، دا غونډې مسلې په سټیج چلوونکي پورې تړلې دي. که تا په اصطلاح باندې خلک هماغه د موضوع مطابق ښه ساتل، مثلا د خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چې هلته قومي مشران او علما او سپینګیري او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډېر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی په مزاج نه وي برابري. دا خلک دا غونډه تر کوي دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې. خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي اگر کوم منځ کې چې ته شیرونه وې اگر وایناوې وې اگر کوال وې پکې اگر د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علی السلام همداسې د صحابه کرام همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت همدې کلامونه په منځ منځ کې ورته وې داخله دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې کته په زړه پور شیرونه وې خندا چلے دا اسٹیج یونی ٹوکا پکی کیا یونی تفریح پکی کیا یونی خلٹا پکی وے ہر شاعر داغ پشیر باندھ راغ واڑی مثلاً نو خلق دی سر بین تنگی گی خو القاب سے استعمال شید اسڑی دپارا دیو ڈیر مہم مسئلہ دا چی دا سی دا چی قبوئی بعض خلق نہ مراتی پو اسٹیج آگے کی خو دا القاب استعمال ہر سڑی دپارا
بالکل
لکه زه خپل غلقاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تان او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر را وړو کنه چې غزل وي مثلا د مشر د استاد د پاره د مغ د رتبه د دی
هغه
د کوم نوم چې دی صحیح مثلا که هغه علمی رتبه لري که هغه د علوم اکاډمۍ غړی هغه رتبې بیلې دي هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که مونږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي که مونږ ځکه زمونږ د غونډې پرې ګډونوال دی که هغه مونږ په ښو الفاظ باندې را وغواړو کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شان بیخي نه مراتوي داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي هملته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد څومره خراب الفاظ کاری ورته.
شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالی احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسي ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتې غني له شفیقي خپلواک سره خبرې کړي.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی.
دا ماته تل عجیبه چې کله یو څوک راته وایي کنه چې لکه د څو وخت نه شعر لیکې یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام سو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام سو خو زما چې څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و. بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس پیرا کوه هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو. یعنی له هغه وخت مې ورسره علاقه وه یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی. او اوس له 2014 نه را په دې خوا حتی له 2014 نه را په دې خوا د 15 کال کېږي چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی، څلوریز مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم. نو تقریبا همغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې.
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه پوهېدېږي پاتې خو شعرونه نسو خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه.
او د دلته یو څه به وي را سره د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي. زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتوري لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې
اوروی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مینه نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه دې زما کې سوب سي نمري د دې خبرګې کبې سترګې زما د غاړې ډنډ کلامبي یو نیم وخت تا د ګلو پر مخ ګردیم یو نیم وخت روح لمنه کړې ورټوله یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نس کښتي ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي څوک په کور کې مسېدلې درته نه وي کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم نه مې ځان باندې باور وي نه په هغه په ځان باندې نارینه چې سما او سما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي زما ذهن کې پښتون اتڼ جوړ وي زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم دغه خونه زما نه ده نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی نه د دغو کور بامونه نه د پورې بڼ ګلونه زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره غوسه کېږم سری شم چې ستا زړه یې درشین کړی غږ مې لوړ شي ته یې وکنج ته تکه شي زه له بحثه ځان پناه کړم زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي ته له ډاره ته له شرمه له خولو جګېدی نه شي ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شي ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شي چې مې هر لیونتوب وسکنی سهار کې یا می دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځانو ته وسپاري زما مینې زما مینې د ښار جنگ می ژوند بدل کړ جنگ می خوی په بله کړی ته پوهیږې او که نه خو د دې جنگ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم د دې جنگ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم
واه واه شعر کې خورا درد پروت دی او یو خبره چې د شفیقی په شعر کې دی هغه د احساساتو حاضر بیانول دي څنګه دی وکولای شوای د نورو خزو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي دا د شعرونو یو بیلګه خو په نورو کې د ځینې نوري خبرې هم راخستي چې یو خزه یوازې نشي کولای
خزه هر څه کولای شي ما خای دلیل دا چې زه له ډیر وړکتوب له پښتو لنډوي سره بلدوم او لنډۍ خو ته باندې غږ خو د هېڅ شي کمی نشته کنه په څه ډول چې بیان سوی دی د هنر اوج دی زما لپاره زه نه پوهېدم ما ته هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حداقل په خپل نوم یې نه کوي که اته کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شول هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي ډېرې نه پوهېږمه داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه همهغسې غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل نه عیارېدل بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي بیا هغوی بلکه مشوره به یې همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی که نه اوس پرې پښیمانه یم زه نه غواړم ځان سانسور کړم زه غواړم وی لیکم زه غواړم خو ښایي به یې خپاره نه کړم ښایي به یې شریک نه کړم خو نه غواړم چې وی نه لیکم
فلی چې لاس دې نه راکاو او باب ټي وی څارم دغه نمونه دي خپل کتابونو ته ټاکلی دي
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی نه پیږم چې کمپوزر و بل څوک کوم هم دوستان و دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاو او باډي وی څارم دا زما باډي وی زما خوښیږي باډي وی داسې دي چې زه تل ورته ګورم ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لوری ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښه ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځني ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډیوه چې تار تعریفوي، نو دغه ډول نه پوهېږم. ما تل په باډیوه کې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم، که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم. نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و، په بام درېږم باډي وي څارمه، نو دغه نغز وایي ده.
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي، ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر یې کړي، نه شعر کېږي، خدا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کړم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ما ته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي، ډېر وختونه هغلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن او زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې، او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقیقه کې یو شعر ولیدل او راشي شعر یې کړې، نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړې په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره ناشته، سین نه بیړۍ په آسانۍ تیریږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګی مړ شوی او هسې بس ځان خواري مه کوه. سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منه مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره ناشته، سین نه بیړۍ په آسانۍ تیریږي، باد دله هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوسی پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یوه اخبار کې یو کالم د ماته غوښه تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل. د دغه کالمونو یوه برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندینې لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو.
زرپاڼه.
محترم نورالبشر نوید صاحب، تا ته غوښ شم که تا زما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مګر ما هم ته نه یې لیدلی،
خو انسان تستا د درد او رنج نه ډک احساس کی او صد فصاحت او بلاغت نه ډک الفاظو کی هغه حقایق سرګندیږي او زليږي چې حتمن بستا د وطن ماشومان پر نازيږي. دادستان وید خو زه ما ته هم غوښه زه بلارزم ټول شرنګېګم ستاده تومت زنجیر په غاړه ګرځومه او د دې زنجیر د شرنګهار نه یو بل आवाज هم راپورته کیږي چې سو دې توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دې زوال وینم نه هنګا خدا ګرځي دا استقامت او د غرسی نه غواړي نو ځکه لکونه مستقیم په خپل مکان يم که خزان را باندې راشي که بهار او بیا بدبین دوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای خو خوشبین بیا همدغه دوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای نتیجه څنګه بنن سبا کی گل شي مای په سر کې سری غټې لیدل دینه دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. نوید تا غوکشم تا تا هم غوگوم خو اید نجیب اروا اسما تا غوکشا ستا حقا تا پچی تل بدی پشوندو و پلارزم طولش رنگیگم ستا دو تو مد زنزیر پا غار گرزو ما رختیا هم لدغ زنزیر چه بلشان غک پورتا که ده دغ نرم او ملایم غک پر موز یوازی تا پوهی ده ده تو متونو دغ زنزیر غک ده دیر و غوگون حس کردو خو تابیرونه بدلو چا دغ غک ده مینی پا خواگه غک بدلو الغختل او چا ده کرکی پا کریغ بدل کرد خو کوچنی وم نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم زلمی شوم ته مې وپیژندې د زمان په هر مکر پوه شوم او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ خو لا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار هغه سپېڅلې تابیر چې تا ترې اخیستی و په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه خو زه په لاره ړنګ بنګ درومم دا مستي نه ده تیار غم خوړلې ما اے ته مې واورې دي پر تا مې فکر وکړ د زغم لپاره مې سوچ وکړ خو پر اختیار هم ته منطق وړاندې کړو سو دې توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دې زوال وینم نه هنګا په ماشومتوب کې به مې چې ستاده منطق اورېده نو فکر مې کاوه چې له لوی دریاب خو کوچنی ویاله خوي په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي پیچومي او سختي به پکې نه وي خونه اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي خو اے ما ته غوښه تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې ووسی او په لوی دریاب حاکم شي خو هغه چې کوچنی ویالې تر اکش کولې ته ولي غلې وي آیا تا خپل زوال نکوت ستاله زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده ته زوال شوې زه په زوال يم د دریابونو لامبو زنګوم اوس د ویالی وب می وډی شډا رازینه رښتیا هم زموږ په حال جړه پکار ده هو تا اوس ما خوار وته نه دی لیدلې تا خو د زړه له درد نه ویته ویلو ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربندوي ما ته دا جمله ډیره حیرانون کیوه ځکه اوس هغه په خوانی وخت نه دی اے د نجی بروا اوس هر څه تاله ترغه شوی دی ځینی خپټ شو لو ځینی داس بربند شو چې تا به کله فکر هم نه وکړي خو زه هغه سینه یم جانانه که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یم اے ستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې د زمان ګرجنې هوا ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق را نه وست خو یوازې هم دومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي کله خزان او کله بهار خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي نن دې له روح ډیره بخنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم خو اے پوهیږي نن ستا د عظمتونو ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی خفه نشي زه بدبین نه یم ځکه تا خو ویلو چې بیا بدبین د اوبونی مې جام ته نیم خالی جام وایي خوشبین همدغه د اوبونی مې جام ته نیم ډک جام وایي نتیجه څنګه بنن سبا کې گل شي مای په سر کې سری غټې لیدل دینه زنیم جام ته نیم خالی جام نه وایم بدبین نه یم او نه هم ناهیلی یم خو لکه څنګه چې زماني فرق کوي همداسې زموږه نتیجه هم فرق کوي نتیجه نن پڑی افسوس سروائیم چی نہ ہم سانگ گل شو او نہ ہم سار مانو نہ پورا شول تا چی د سانگ پر سر کی کومی سری غټی لیدلی وی هغه اوس رجی دلی دی خبر می واخل خو گیا را لکه د زیړو گلو ونه وچ شوما دا استاد کلام تزما کلام دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب د رډیو مجلې د ورخمین خیال د یولسم سورت په دویمه برخه کې مواوري دل چی د کک دربار ته د ساکانو لوري د هما یو ډیر لوی خوم دالې شوو کک په ډیر حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د خایسته او لوی خوم ته حیرانو دا چې د دولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي ورخمین
خیال
لوی خم ایخه دې د کاکتر مخی ښکلا د فانوس ځلای ډټ باندې چلیږي لمر د غرونو شاته ورور پنا کیږي ماخام لند دی او د کاک خاطر خمار دی نوی خم نوی هوما ته تلوار دی لاس ورور پر زرین سرپوخ را وکیخ د شاه پرو مهر و مومی پزیر پرانیست د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هوما اترې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوی اتر څه خواږه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان اتر نه د اصلو ګلابونو په شان اتر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټو گریوانونو په شان اتر کک حیران شو کک سا وویست ژوره لډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې اترو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک تود نفس چپ ورکړ ګریوان ته د دې پوست بدن یې خوک په شونډو تیر شو د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو پهلوان یې د جنت هوا ته بوت یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ د ښکلا بللن بی مخ ته راغله د ښکلا بللن بی مخ ته راغله خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه مخ ته راغله تور زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوار و پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو له کلنبه شوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازک تاج پر سر ایخی مخامخ پر سور یا قوت لکس کروتا خکل سترگی چینی و درازونو حسک غال تکس پین لکا بطا پا ابرنگ آسمانی جامو پو خلی لکا لویگی شرشره پر سپین بکر تر نازک کمیسی هر اندام خکاریگی ده هوس زلزلی راشی چه خوزیگی دا نازک بدن هوا بانده خوگیگی موج پا موج دی منی تگیو تلرزیگی دا نازک بدن هوا بانده خوگیگی موج پا موج دی منی تگیو تلرزیگی سپین بدن تر نیلی رنگ جامع ها خوا چه خوریگی نخوڑل کوی ده زرونو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر خوا چپی خوریش ده اترونو واری کک چه دیخ کلات پگوندوشی مست هرمنشی ورتراشی پچپوشی
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.